دیگر از خانواده های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کردند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
احمد شبرین با السلام علیکم. د سره صلیب افسری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څنګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تیر اونۍ افغانستان ته سفر کړی وو او ویلیدل چې کلیوالي مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخت خوارځواکۍ اخته دي. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطیني بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترورستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشي شول. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شي. د 200 فلسطیني بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبي عداله مخې مذهبي شخصیتونو او قران کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منظور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغه کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانې ما د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تمو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د غاز او سکرونی ول د غاز د ډبو چاودل د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تر بل هر وخت نن سبا ډیری پیښې شي. په ځانګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیښې لا ډیری شي. په همدې ونې کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیونو 130 پیښې ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومي شي. همدارس په افغانستان کې د برښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت د سی ناوړه او بدی پیښی شي چې لکبل انسانی تلفات رامنسته کیشی. بی وزدی د سوانگ موادو د کیفیت خراب والی او تر ټولو زیات بی احتیاطی د دغو پیشو اصلی دلایل ګڼل کیشی. موږ غواړو چې په دغو پیشو لخپلو درنو او متخصصو ملمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړي که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه را سره دی د ټلیفون لري او د برښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمنی کې دی، له هغه ځایه را سره دی. انجینیر صاحب نوری یوازې په جرمنی کې 15 کال په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپل تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څوک چې برق مو ونه نیسي یا له شرطو ځان خلاص کو. تاسو به معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال دی میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې څو څو ځای، په هرات کې مزار شریف کې بیل بیل ځایونه کې د برق د شرطې لکبله په بازارونو کې ور لګیدلې دی، او ډیر دکانونو ته تاوان اړولې دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغه حساب نشته، بشمیر زیاتی به شاید دا ډول پیښې وي. پر هل دوه درنو ملمنو ته هر کله وایم. ډاکټر صاحب عمری، لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې کله چې په یو خونه کې گاز خپور شي، باید اولین کار مو څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درون سروان صاحب، زه هم خپل نیکی له سلامونه لومړی تاسو ته او د آزادۍ رادیو بل خصوص دښنه اسمان تر لاندې خبرونه ډیر مزز او محترم له اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله باندې چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی، او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې کچیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس گاز نیسی، یعنی موږ طبیع په دریک چې ورته گاز گرفتگی وایو او پښتو کې گاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د گاز لامله وي یا هم د سکرو د لامله وي یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې لامله وي. یو کس په یو اتاق چې کله گاز ونیسي، یعنی گاز نیولی وي، اول پر به موږ درې سروان ته چې ډیر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډیر کوشش وکړو چې هغه آزاد هوا ته را وباسو، او دوهم موږ به ډیر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته را وایستلو. سروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دی سره کومک وکړي. او درېیم دی ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یو پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایي چې هغه د زړه د تله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی و، یعنی خپل په شعور نه درلود، نه په کوم حالت کې و، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې غوته موږ دې سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې موریدلې دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وایي کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې گاز خپور شوی وي، تاسو برق مه لګوي، که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ مه لګوي، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فورا خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته وویل، وویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشي شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې اتاق کې که چیرې تیارې وي چې موږ ځو، اول برق لګوو، که برق نشته وي موږ هغلته په لایټر هم کم دي، او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اور لګید ولګو، نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی، او دا کار به نه کوو، نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګول نه. او دې ترڅنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او ورست دغې نه دغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې راټولوم، رزم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو شوی نه به په اتاق کې چیرې تاسو شوی نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بوی باش لپاره هغه اتاق تیار شي او د مسمومیت څخه جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېر زیات دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، تاسو همکاران ته او ټول لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتي عوامل ډېر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه کوشش چلم خراب شي لوس پاتې کېږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتي په دې باندې رامنځته کېږي چې که هغه برقي لینونه ډېر سورتوي طاقت نه لري او واړه نری مزه کش کړي او دغه ګرمۍ او د ګرم په تیرېدو سره خپل پوښ راس ورکوي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې که سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتي هغه باعث کېږي چې ور کور ور واخلي.
بله انجینر صاحب، تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي، په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو، مثلا ک اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمه هم باید اوسه ډبلي. موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری د ځینو ډبل وي، دا د دوی هغه قوت ته یا غو د انرژي مصرف ته پکاتو سیمه مغه رقم ورته انتخابی شي. همدا سده
اصلا که یو توی یا څوته نور بخیا هغه چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکای چې تولیدي دغه مزه ورته حسابي او هغه مزه ورسره راغتي. اما کوم غوړ چې ساکت ته بخ ورکو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونی کیږي، هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمه قوي مزه ورواشم. په ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څورتوي برقی وجاق وکړي، هغه سړی چې کور ګرم کې یا سړی کول سي چې وځو په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا 14 امپیر هغه برق دی برق هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې 14 امپیر برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کول سي چې سړی طاقت لري واخلي. اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرم چې ګرم سي بیا نو پیوز الوزی او کپیوز ونه الوزی. ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېم نړۍ کې هیوادونه کې هلته پیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزی او دغه
لوی غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دي سي؟
او اول خو برق چې د سوشل ورته برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډیر لري او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینې چلري د کم حادی د برق لپاره ده، نو دا حرارت تولید دی او وینه وچي او سړی مرګ ته اړ کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسي چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسئ. هغه مثلا یو فیوز چې وال وزي دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې دا فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړواله یې فرق لري چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی بچنه، او که 300 ولټ 300 برق ولري 300 برق ولري هم سړی بچنه. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برکون سره سره تماس ونیسي. بله سر ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک غاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي نو باید څه وشي، او که څوک مثلا غاز یا سکرو نیولې وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینر عبدالخالق نوری. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی غاز دیولو نخې بیان کړی دی که څوک کرونی ولې وی زغالونی ولې وی دیغه او هغه څوک چې غازونی ولې وی څه توپیر شته نخې څه دی؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل موږ دا تشخیص تفریقی نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره کوم ټوکسیکولوژي ته دغه وینه نوی لګلې، لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په غاز باندې مسون کیږي یا هغه غاز نسی یا دې تر څنګه تاسو خبره چې هغه د حال څنګه یا هم د ټایرونو په حساب باندې سوال لامل هغه مسون کیږي او یا هم ځنې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګه نوسوي یا هم داسې ګیراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او اغل د موټر د 15-30 دقو لپاره چلانوي یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل بیا هغې ویلي وو چې غلط ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شان رامنځته کوي خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په د دغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنې د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنی د توانایی ندارم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګی چبوي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم همدغه شخص کېدای شي نفس تنگی ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت شخص دغه حالت رسولی ده. نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي. خو په عمومي سره دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مسمومیت کې یا د ټول سون مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډېر خطرناک دی، ګاز نیول او که د سکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دي، لیکن ډېرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او به بوی گاز ده. یعنی هر کسان که چیره پا اتاقی جمعیده اوا و سلده پا افغانستان که پا اکثریت اولیتونو که نکل چه دهی ده بخاره مابین که ایگه دی ده گازی بخاره آده شاخات ده خلق ورطولی گیری ده پا خاطر چه زانون گرم که آده یه خواست خیوه ساتی نکل چه ده ده گاز تن رمزکهی پای پا خپل اول که نپویگی ما در تایی چه ارست ده نکی نکانی را منسکهی زکه دغه کله چې هم دغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه گاز داخل د اتاق سوزی د کاربن مونوکساید گاز تولیدیږي نو کله چې د تنفس کوي دی نه پی پوهیږي اوره سغې نه هغه نکنی خانه را پیدا کیږي خو ازغال سنگ یا هم د نور ازغالو هغه اکثر دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخاری دود کولا یا هغه غالا چې موږ ورچولی و هغو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کېدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه غال چیرې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دومره لوګی پورته کېده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه وي چې موږ څه رقم مسموم شوی و او په خپل ځای کې پراته وي حتی بعضې کسان اکثره ته شفاخانه پورې هم نه رسېږي ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي خو په عمومي درسته دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید وي نظر ته غالو او نور د سپانو څخه.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله دی اور لگیدو پیش ډیر زیات دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دا سیم کشي چې په ودانوي کې کوي دا معیاري نه وي ک کومبل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې دا ډول پیخو مخاوني ول شي؟ مال دا ورستی جمله می داوه چه مال پا افغانستان که دا پیش دیری دیگه دی برق دی شارتی لکه بلا ورونه لگیشه، مشکل پتسه که دی او زمنن ستاسو سپارشتن دوی تا خلکو تا سده چه کلا چه ودانه جوره وی دا سیم کشی په څه شکل سره وکي، کوم ټکو ته توجه وکي چې لدا ډول پیښو وشغورل شي؟
اول خو په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندوانی کې یو مقررات رامنځته کی چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. اول سیم کشی چې کیږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 میلی متر سیم غټوالی باید ولري په کور کې چې لیندوانی سړی کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي د هغه لپاره مخصوص د لینونو غټوالی ته ضرورت شته، او زمنن دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 میلی متر دي ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، اگه طاقت باید برق اغم اوکی، او زمنان پیزونه باید ضعیفیه ده اگه ده پارا چه که یو شارتی را منست شید ده پیزونه باید والوزی، نه یه ده پارا چه اگه پکر که اگه ور بلسی. نو پنبیل آز بانده دیر شایانه تا باید یو برقی فکر بکی، یو برقی باید ده روزن اولاری چه لیندوانی کهی بیغه که سورتوهای چشای باید مراد کی. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دغه بلې وطن هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعات کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دې هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي. دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه مې درد کولی وي خو دوی بېکاره وو. له بل خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي وو. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې فني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکول سي چې په وطن کې لپنی پلوه
بله بله انجینر صاحب یو شی چې زورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت دریو فکر کوم زیات نو تر څه حده چې په یادی شي، خو دلته که هر خونه دي دوه دوه حداقل فیزونه لري، د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقی وجاخ ولري، اگر درې فازه برق غواړي اگر درې فازه برق وای په نور ځای کې مصرف نشي، یعنی دا فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي که د وجاخ د برقی دګدان خراب شي باید دغه ټول برق فیزي ول وځي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغتم، باید همدغه برخه کم کم ګل کم نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو لپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي که څوک برقي وجاخ کاروي، د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخې هیڅ قطع نه شي یا صدمه ونه رسیږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم ساروان صاحب، جوړ یاست؟ بخیری
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې.
ښه صاحب، خبرې مو سدي پښتنه لري نظر لري، مهرباني.
پښتنه خو مې ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خو اتراپي سیمه کې یاستو او دلته مثال خدای نه اقصد المریض شمسی خو موږ لرو او به لرو نو به راپورته کوم ځکه ته کوم وخت خامہ خاورې دلم دیس سپیک راغلی دی چې خلک برق نیولی دی او چا خو ځوان الله سور کړی څوک بیا سي دی خدای پاک بس جوړ کړی دی مثال دا برق تاثیر دومره نه پکړی. پاول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب د باید موږ ته وکړي چې یو څوک دغه برېښنایي شمسی ونی او موږ باید څه اقدام وکړو کله چې شنه کار واخلو که دغه موضوع ته تشریح کړي ډېره ځواني به
ډېره زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنه نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظره په دې خبري وکړي که څوک برق ونیسي تبن چې ډېر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
تروان صاحب لکه څرنګه چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، که چیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم تال هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایلو چنه چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سې ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو. تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه نارو دغه کس چې برق نیولی ده دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنې هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدل، طبيبان خونه هم تر سره کېدل شي په ناروغ باندې، او د عوام خلکو له خونه هم تر سره کېدل شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ بیرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به تر سره کوو. او اې دین علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب دورور ناصري ورته دا سوایم چې دا کورنه چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډیر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی، یعنی د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی، هغه یې هم ورسره چپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي، او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه، یا ازادي راډیو. مهرباني صاحب. سلامت اوسې، مهرباني کوئ. تلا محمد صاحب مهرباني، همداسې مې ستاسو نوم واورېدو.
سروان صاحب بخښه کوه، د موضوع ته ونه وزمه. دغه زموږ د روزګان په ولایت کې په هلمند کې عبدالله داتل صاحب، او په کندهار کې محمد اشرف کاکو، دغه څه ما پوښتنه کړې ده. د سټیج راډیو د ورځې د خوا سمې، د شپې د خوا دغه لنډ سپوته چې واوري د شپې موشته ډېره کښکښو کوي، کنده نه موږ سره نه بخلاصې ده. تلیفون نه کوم خبرې په دامنه
سید ډیره مننه دا خبر مو اوریده. لکه د موضوع په اړه پوښتنه نه لري، بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو.
موضوع په اړه پوښتنه لرم.
مهرباني. نو
دا مشخصه وکاله د مخې سره وو اندار ونیوي بل مشر نه بخلاص دي د شمسیانو نو د چر بیا چا په اسو کې دا پلندام د کښیز دی له چې مش کښې شوې د چرګې دی ورځ دغه شو هغه کار خلاصته او هغه مرسته وو زنا په ټول د افغانستان په ولس د ځغ د شمسیان اوس به خبرې دي باید چې دولت وایرونه پټ کی او یو ځای چې د شمسیان کې واړی پیدا شي باید چې په لاک خطا کې مولد بار کولی یا بل ځای ته وسلام.
ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنه، یا ازادي رادیو.
مننه سروان صاحب، خو خوشاله اوسې، پښتون افغانم لغمنم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، ډاکټر صاحب دغه باره کې درته معلومات راکړي، خپل نشلې دلی دي دا برق سوګونی چې دغه چې په شګه کې نه ده شګه کې چې وايي خاص کله شي وايي دغه برق بیرته ډیر زر دغه کوم سره چې د بزن کې وي دا خوشی کوي. دغه برق کې درته تلګ معلومات راکې چې دا څنګه دا خبره، او دیم دغه برق کې تداوی څه به موجود کنه دغه برق کې تلګ معلومات.
سید ډیر مننه اوریدونکو، ډیر زیاتی ک لطف کې چې لنډي خبري وکړي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم. سلامت اوسې، مهرباني کوي.
د عمرانه خوشاله اوسې کوم محمد احمدی هم بغلان نظر وره سروان صاحب محترم ټوله کیسه مونږ تاسو وګورې ده برق نیول یا برق نه نیول. خو بدبختي ده چې کده سروان صاحب ځواب سان کار سره برق ده هر سره هغه اندار لګي یا شمسي لګي یا زونده برق لګي تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګورې افغانستان کې معمول ده دغه هر سره څنګه بیا نه بوختي هغه یو سیستم جوړي هغه سیستم ور معیاري نه یا نو د څه په کار کې دولتي هغه راشي ورته یا برق راشي هغه ورته چک ورته وی ګوري. نو ټوله کې تیر کال د مونږ کلیکم دغه شی اول خبره یو څوک برقونه او بیا دغه یو سات نیم سات لري کې اخر بیا باندې هغه نه یو کابل ته بیا له تا دوی په وسو خو ډیر وخت یو ته وسم نه زر مای پدا. نو په ټوله کې موږ ټول برقیان یاسو په دې راسه کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته اوس باندې هغه خلکو د استفاده وشي نه په وسو نه زیات ولګي. نو په ټوله کې دغه مشکلاتونه
دې سروازه محترمه ډېر مننه، سلامت اوسې. کورودان یو بل اوریدونکو هم لا اورو بیا ځو ملمنو ته مهرباني کوي تاسو.
سروان صاحب محترمه سلام الله تعالی د دې د ټول قدم الله وروډونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به.
سلامت اوسې، مهرباني کوي مستقیمن پښتنه کوي.
قربان سم الله دې خوشاله کړي سلام مېلمنو ته وایم سروان سم محترم ما ډاکټر صاحب عمر څخه دا پوښتنه ده خوشاله چې د ژغ غورم د خپل ټلیفون د طریقې ادمه لپاره د فخر او افتخار ځای دی چې موږ داسې لوړ وړ کډرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب عمر څخه ما دا پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خواغه غاز نیونې دي چې مثال د خبرې په جیم کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثر د غاز نیونې را مخته کیږي ان زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځین کسان ثانان ورته وایي نو دغه ساعت اکثر وخت موږ لیدلې په دکلیوالو سیمو کې یا څاروي ورلیدلې خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلې دغه څاروي د ژغورن لپاره انسان ورلیدلې چې مثال هغه څاروي راو کاږي یا هغه انسان راو کاږي نو په ورانه حالت ته هغه څاکه غیسونه سي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز لونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه د تستا څاروان سم محترم ډیر ځایونه ورلیدلې دي
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمر ځواب ووي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دسکش پلاسکی پلاستیکی د پلاستیکی موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي اوغوی تاسو تاسو سپارښتنه څه ده چې څوکی کله چې کار کوي کوم شان رعایت کی چې برق ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برقی نیسي که وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی بل سړی دې کومک ورسره کې خپل پګړۍ در واخلي یو ته ورواچي راکښ دي کې دغه برق نه اما زه بیا هم دا هغه کومه د څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه دی استفاده کوي دغه مزه دې کومزل کنټرول کې چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لرينه لوسي کڅړی ورسره تماس ورسی قانون سي خو رمځه چې لنګدې هغه هم برق نسی نو په دې لحاظ باندې سړی التم هغه سي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه ده چې د برق د شرطي د مخنیول لپاره دغه مزینه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصولا برابر وي یعنی به هیڅ شرطي ونه لري لوس نه وي او د سي استفاده تر وکی اما چې برق نسی باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شای واچي راکښه کې یو بل
یعنی لاس دې نور سره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکښه کې
نو که لاس ور سره ورته خوده په برق نشي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو فهم دې لاس باندې ډیر مهمه ده چې پګړۍ یا څادر یا بل کومه کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کښ کې را کښ کې خوته او د امکان ډیر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډیر زیات کول سي ډاکټر صاحب مخ چې ورته ویل چې هغه د تنفس کومکم خلپخلو تنفس باید ورته ورکړل سي ته د بیهوشي حالت د تللې نو کوم دی له هغې باندې یعنی ډیر امکانات شته خو دغه قانون دی زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لمړنی کومکونه کوي یغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لمړی کوم کنه سره یې رقم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومه سره کول شي چې د داخلي ځکی
بلې صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي هر انسان باید د لمړنی کومکونه زده وی. دوی اوس نن سبا انټرنیټ ستا یوټیوب ستا په هر ځای کې کولای شي، په ګوګل کې کولای شي پیدا کړي لومړني کومکونه څنګه دی داخله په خله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور د لومړني مرستي څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوریا او نور ته دې هم ورزکړي، په خپل دې هم ورزکړي، نور ته دې ورزکړي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې. یو اساسی سوال به بیا ورسته زما دا وی، اول خو دې دوی پښتنو ته جواب وایست، هغه سوال دا چې که فرزند یو څوک برقونی سي سخت ضربه و ولیدله او جوړم شو، ورسته د پسحات باندې اثر څه دی؟ خو لمړی دې اوریدونکو دې پښتنو ته جواب وایست. یو بل چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه سی مهرباني.
فروان سب لکه ترنګ چې موږ ورور د لغمان افغان سوال چې بعضې کسان مثلا کچیر برق نیسی هغه باید په شګو کې خښ نه، دا یو هم صحیح تازه سمات د خبره صحیح تداوی نه ده. اې دې په ځای باندې چې دا ناروغ کس چې هغه برق نیولای ده هغه په شګو کې خښو، کچیر دغه په جل کې خدا نه خواسته کوم زخم رو وی یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وی، نو په هغه ته کې د نور انتانات هم مداخله وکړي او زیاته اې دې په ځای مچ کومک پر سره کړی وي، دغه ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنی کېدل شي چې د همدغه شګو خکول له امله هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، یعنی انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یو صحیح او د اوسه طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري. او ډیر کوشش وکړو چې دغه معقولي یا دغه معمولي چې په کلیو باندو کې شتون لري دا په لمان زوړو، لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل او انجنیر صاحب هم ویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دی هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته دغې نه که هغه شور دغه شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولای، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او ورسته دغې څخه هغه جامعې که چیرې د شارطې له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایی یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بشو ساروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوی چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت نا وخت ځان سره تکراری که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلانی مرسته نه باید راسته کړي، زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په هغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کی. او ایدین علاوه بعضی کسان چې سروان څه چې برق نیولی وي هغه په موغ حالت کې هغه ساحه چې نیکروتیک کړی وي هغه دغه هغه یا زخم کړی وي، په موټو کې وایي چې زموږ معزز او محترم اوریدین کې په دې باندې پوه شي د هغه نه کې چیرې کومانتون مداخله وکړي، نو ورسره دغه ناروغ کېدلی شي چې دی څو ډیر وخت لپاره اته د استو لپاره پر وختون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیول په بیس کې یو پاسته لامل نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتحانات نور تنوی امتحانات دي چې هغه په زخمو کې مداخله کړې ده او دا ناروغ دې تر کړی ده چې د استو لپاره پر وختون کې درملنه لپاره پاتې شي. به تر زما خپل خبر راټولوم، هغه سرون ته به میشه موږ تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا با دید کوشش و کو که در برق سره همدارنگه در نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو که چیر در کار که و پروان سره در خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار و ایل دیاده مکیدای چې هم دا غټو کې موږ د مارک تر کومې پورې ورسوي.
bale sahib ډیر مننه ډاکټر صاحب د بل اوردون کې د پښتني تام ک جواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروي بدلې وي غرا باسي بیا د هم غاز دی ولې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا سروان صاحب یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي، لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان او دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوهي کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه ته خیز ورونه چوو یا په هغه ته ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره یي او دغه بل شخص هم په پړیو باندې وتړل شي، ورکته شي، تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډز را باندې کته کیږو په دغه کاري زیات څاکې، نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنی هغهلته به هم د باروتو لپاره دای راوکنه ودو پس دوانا باروت والو زول اکثر کسانو با داغ باروت بیا چه ورکتا که دل داغ با دوگو بوی با دمان زولل. در حالی که چی اغل تا خدا گازون شتون لری نو در دست حالاتی هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلو زوی یا بمون آلو زوی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلو ست پوری هیت سوک با ورکتا نشی، نور میتدون هم شتون لری، لیکن در با کوششو که چه اغل شخص ورکتا کیجی هم دلور نور اشخاص سره په تماس کې په پړی وور کته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
سب یو بل شیم د چې دی غازونو خصوصا په کابل کې چې وس د تشنابونو لپاره شاور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولی شي او کله نا کله خپریږي. خو پر حال انجینر سب برق چې انسان نسی څو ور سره کوي، سوځوي، وینې ور وچوي، د بدن اوبه وچوي، څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسفنه لري او اوسفنه هغه برق انتقالي، نو په دې لحاظ باندې د وینه وچوي درته، نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپله یو چا سره زه مخامخ ما چې برق ونه وه ما چې لکه په شم ووهه یو خواته چې ګل ویږي او بیا بیرته راپورته سو او ځان یې هغه او مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني.
بله
سړی وژني، دا وژلي همدغه سې دي چې د سړی ونه
وینه وچي. بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری. تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبري وکړي، یعنی په وژ محل کې څه صدمات انسان ته رسوي، دی غاز نیولو په اړه مو وایست، دی غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونی سي حتی به هوش شي، روختون ته لاړ شي، مالجه وکي، آیا دا منفی اغیز تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې گاز نیولی وي که د هر ډول سون مواد څخه گاز نیولی وي، هغه په موږ اوایلو کې تا کومې نکنی کنیم چې ولرلو وویل مخکې کېدای شي سردردي او د سرګیچي ورسره وي ته یو څه وخته پورې هغه له منځه ځي او دغه شخص یو بته خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان صاحب چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له د تداوی څخه هغه بېرته د سالم کیږي، یعنې نورمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې سروان صاحب، وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګیږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ که هر نوعی وي تقریبا د لاس نفر اکسیجن مصرفی دا بخارګان ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلک ته وایي چې دا وی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسی نو به تر زم دې دا چې کچیر هغه بخارې بوی همونه کی لوګای همونه کی یاد هغه کوم پیسې باندې پایپ نه لري چې هغه دود کې سره وصل وي په هر حالت کې کېدلی شي چې حقاسان شاوخوا ورته کینی یعنی په دامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نخواسته د تروختونه پورې ورسي نو بنان په دې اساس باندې حقاسان هم به تر زما اتاس خبره ده چې گاز نیولې وي پاینده کې کومستون زغوت نه رامنځته کیږي بلکه هغه په ډیر کم وخت کې نورمال او بل ته به تخپل روغتیا کامل روغتیا خواته را ګرځي.
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
نوم بشار الله د خوست ولایت څخه در سره په تماس کیم.
مهرباني کوي بشار الله صاحب.
زه به یو څو خبرې وکړم دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارۍ یا هم هغه بخارۍ چې په هغې کې کوله دا شیان سوځول کیږي د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري.
او قیمت خدای خو که چرته د نورو فکر د نورو حادثاتو موږ او تاسو فکر وکړو نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح ډیره مننه بشار الله صاحب کوردی ودان بل لور کې نه قطع شوای دی سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کړي زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی بس بیا یې روغتون ته نه بیایي فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا د کور ته لاړ شي.
دقیقا سوال صاحب دا کسانو ته موږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي که چیرې ورسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنی د ګاز نیونې څخه ورسته یا د برق نیولو څخه ورسته هغه یعنی سالم پاتې کیږي بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سروان صاحب کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او ضربتوال استفراقات ولري کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شما چېرته نه ځمه نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي ښه به دی چې هغه هلته ولاړ شي هغه نږدې روغتیایي مرکز ته حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه یې باید وکتل شي او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې کومه ستونزه درته نشته ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي دپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرامه شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړی شي نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي هغه ګوري خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز ور سره وکي چې په دې برخه کې مثلا خختي کم دي یا کلک دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. د ته پکاتو څه فکر کوي خلکو ته څه وایي شي دوی چې کله کور جوړوي او د دې سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بې غوري ونه کې، باید متخصص کسان راولي. فکر کوم چې ځینې خلکو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه په خپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واوریدل چې د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده، خلک مې اوریدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهیږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیص ولای. مهرباني.
ما ډېر هیوادو کې کار کړی دی، هلته چتلی د المان د صنعت قانون مې چې د لندوانی د لپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړي دی، او هلته مې تفسیر کړی، او تفسیر کړی چې دغه یو برخې هم که په افغانستان کې روزنه ولري، یو قانون چې تدوین دي دغه فارغه مراد نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه لپاره باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراد کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډیر مهم دی د دغه کارونو لپاره، او المان چون له تاریخي پلوه یې وعده کړې په دغه بحث کې په هر د هر څه لپاره قانون لري، نو نو که دی څورتوي دی ور دی لګولو د مخېوی لپاره هم دی یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي. زه فکر کوم چې په داخله کالو کې باید دین ته ډیر زده کړه وکړي چې دا قانون مراد کړي.
بله، ډیره مننه. سلامات صاحب، انجینر صاحب، یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب.
د کارکونکو ټول ته سلام علیکم، تاسو سلام د ملماستم سلام علیکم.
سلام
تاسو مزان غوښتنه ده سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایس وینسي د ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده چې چې دا چې ډاکټر سره څه دګم نه نو موږ دا غ مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوړچات سامسي
او بخشه که ستاسو مریض غاز نیولای وی سکرونی ولای کچ شینی ولای وی
سکرونی ولای سندلینی ولای پیس نیولای لوچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې به موږ د مریض سره ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده شش کم شای د خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شات روان شي.
ډیر علی، ډیر علی، ډیر مننه، ډیر مننه ډاکټر صاحب. عمر دوی ته جواب وایس مهرباني.
کچری یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګه بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې غاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو، او هغه ته ورته وایو کچری شعور ولري، یعنی کوماله ته نه ویتلای چې په یعنی عمیقه سا واخله ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي، او دوهم که دغه نفر چې په شعور یې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب، دې ته باید مایات یخ مایات په کافي اندازه دست نه چرې یخچال مایات وي، هدف مداسه چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کېدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو، یا په کور کې کچیر شړومبې یا مستی هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره، او دریم کچیر په کور کې یو ډډبې کې یو پخونه وي کچیر هغه هم نشته وي، د مدني اوبو بوتل د وړکی د خپار دوه کېشته هغې کې یو پایپ ودواچو، هغه ته شه مریض ته ناروغ ته چې دا پوکوه یعنی په جوور اساس راغه په کوا تر څو پوری چی تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امار سطح باندې 400 هوا ته مرستلی وي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسی ته لري او په کوم حالت کې وي نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته.
ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوری د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.